درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم او لوبړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د هند باندنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویندوی رندهر جاسیوال پرون په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور جګپوري چارواکي د ملګرو ملتو د سفرونو د بندیز پلیس کې دی او کله کله یوازې د ملګرو ملتو د دغه سفری بندیز په معافیت سره بهر تللی شي. د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی همداراز وویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. جیسوال د بلګي په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه او ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نور مرستې هم د چابهار له لارې افغانستان ته ولېږلې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي چې د ډیورن پر کرښه د پرتو سیمو د ناامنیو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوړاندیسته د پاکستان د مرکزی حکومت غبرګون امید بخون کړي. د ډان رسپانی د راپور لمخې علي امین ګنداپور پرون په خپل دفتر کې یوې غونډې ته وویل چې د یو دایمي حل لپاره له افغانستان سره خبري ضروری دي. ښاغلی ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بې ثباتي د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اغیز کوي. په راپور کې د اسلام آباد د غبرګون په اړه څه ندی ویل شوي. ګنداپور یو ونې مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشي د تحریک انصاف ګوند پورې د تحریک انصاف ګوند ای وی غونډې ته د وینا پر مهال ویلی و چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوز وای چې لا یې هم د غزه په شار کې عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مينو ته دي نستنيږي. په عین حال کې د غزه د ملکی دفاعي ادارې ویندوی محمود بسال فرانس پریس خبري اژانس ته ویل چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخته تیر شوه او اسرائیل لسکونه بمباری او د توپونو حمله وکړي. په غزه کې لشتلجه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزې بمباری ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشو چې حماس د اسرایلی یرغملو د خوشی کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینی برخي ومنلې. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزې بمباری سمدستي ودروي ترڅو يرغمل شوي کسان په خوندي او چټکی سره خوشي شي. که هم حماس پرون ماشام د ترامپ د شل فقره پلان ځینی برخي ومنلې خو د وسلو د کیښودو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلې. او د ایران قضا نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکومت تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري اژانس میزان د راپور لمخې شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو تنظیمونکي بلل شوي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوي. میزان ویلي دي چې دوی خپل جرمونه منلي وو. د میزان د خبر لمخې د کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې. د میزان د خبر لمخې ومتن یو کورد چې په 2009 میلادي کال کې د حکومت پلو سونی دینی عالم ماموستا شیخ الاسلام د وژنې په تور نیول شوی دی. د دې کسانو د محاکمې جریان نه دی خبر شوی او د بشري حقونو ډلو بیا بیا د ایران پر حکومت د تورنو کسانو له حقونو د سرغړونو له کبله انتقاد کړی. زمو شخله ازادي رادیو اوري د اروپا پارلمان په افغانستان کې د ورستیو زلزلو د زیانمن شویو د ملاتړ په اړه بحث کوي. د افغانستان د ختیځ په زلزلو کې ډیر شمیر څاروي هم مړ شوي یا ټپیان شوي. په زلزله ځپلو سیمو کې تر 15,000 ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. ځینې نیول شوي خبریالان وایي طالبانو د بند په مهال ورڅخه په زور اعترافونه اخیستي. د کرکټ افغان لوبڅار احمد شاه پکتین مو د هغه د لوبڅارۍ د تجربو په اړه ژغولی.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده ترسره کړې ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپا پارلمان په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمن شویو د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د روان اکتوبر په 10 په افغانستان کې د وروستیو زلزلې د زیانمنو د ملاتړ او په دې هیواد کې پر شزو د سختو محدودیتونو په اړه خبري وکړي. د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستیو زلزلې له امله پراخه ویجاړي رامنځته شوه او سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اروپا پارلمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو سخت دریزه سیاستونه سبب شوی چې دا ډله په نړیواله کچه مشروعیت ترلاسه نکړي، چې له امله له افغانانو سره د مرستې بهیر زیانمن شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي سلګونه کورنۍ لا په بیلابیلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، د اروپا پارلمان ویلي چې د زلزله ځپلو څخه د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 3 خبره کړې ویلي چې د همدې میاشتې په منیټه به د پارلمان غړي د کمیسیون او شورا په دې اړه بحثونه وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې له زلزله ځپلو او زیانمنو ښځو څخه ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې د غراز راغلي چې په دې تړاو به راتلونکي 5 په ورځ یو پریکړه لیک هم عمومي رایې چونې ته وړاندې شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته د نړیوالو مرستو لپاره د طالبانو د حکومت بیړنۍ غوښتنې ته په اشاره سره زیاته شوې چې د طالبانو سختو پالیسیو د نړیوالو مرستندویانو په ملاتړ کې د پام وړ کمښت هم راوسته او بشري ننګونې زیاتې کړې چې د هیواد ورسره مخ دی. دا به داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په څنګړي ډول کونړ کې وروستۍ زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او له امله 2200 ډېر کسان ووژل شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول. د رسمي راپورونو لمخې د دغه زلزلې له امله له زرو ډېر کورونه هم نړېدلي چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او اوسمهال په خیمو کې ژوند کوي. د زلزلې له امله یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم په لومړیو کې ورته پام کېده خو د وخت په تېرېدو سره ورته پام کم شوی او په خبره ده چې د ژمي څپې پیل شوي په خیمو کې ژوند سختېږي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د دایمي سرپناو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلې د نوم د نخبرېدو غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تیرو زلزلو کې زموږ کورونه وران شول او زه اوس په دې وخت خیمه کې ژوند کوم. اوس خیمه کې ژوند سخت کېږي ځکه چې ژمی را روان دی، حتی ژمی شروع هم دی. ماشومان مریضان دي، کلینیک نه لرو، ډاکټران نشته. موږ غوښتنه دغه کوو چې باید موږ ته دې کورونه جوړ کړلی شي چې موږ بیرته خپل ژوند ښه کړو.
یو شمېر نورو زلزله ځپلو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایتونه وکړل او ویل چې په سیمه کې د روغتونونو او ښوونځیو د نه موجودیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ماشومان او مېرمنو ته یې بېلابېلې ناروغۍ هم پیدا شوي. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د څو بېلابېلو هېوادونو په همکارۍ د کونړ زیانمنو ته دایمي سرپناه جوړوي، خو زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو مرسته رسوونکو ادارو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پراخه بشري ناورین خبر ورکړی و او ویلي و که په ژمي کې دغه خلکو ته مرستې ونه رسیږي نو د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. د اروپا پارلمان په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او قومي او مذهبي لږکیو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او په وړاندې سخت دریځ سیاستونه د دې لامل شوي چې د څه باندې 4 کلونو په تېرېدو هم طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د طالبانو سخت دریځ لامل شوی چې په نړیواله کچه په ټوله کې له افغانانو سره د بشري مرستو بهیر زیانمن شي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
در پای محدودیت های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک های بشر دوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
نوموړي له اروپای پارلمان غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونه راوړي څو د غډله د خزو حقوقو ورکړې تشمن شي. که څوم د طالبانو د حکومت وینځ بیولا مجاهد د اروپا پارلمان د روسي اعلانې پاړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي، خو لوړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه د شریعت لمخه تضمین شوی. داسې مهال چې په کور دننه ل شپږم ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولې او خزي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار را ګرځولې. که څوم د طالبانو دغه سخت دریس په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوی، خو طالبان نه یوازې په دې برخه کې په خپل دریس کې نرمخ نه دی راوستي، بلکې لا خپل محدودیتونه سخت کړي. همدا تیر اونۍ طالبانو لږ تر لږه د دې ورځو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه بند کړي او چې له امله ټول افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د اروپا پارلمان د انټرنیټ دغه لنډمهالي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د خلکو په ژوند منفي اغیز پرېښود.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو له کبله نه یوازې زرګونو انسانانو ته مرشوب له اوښته ده، بلکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په وینا د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې تر 1500 زره ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونې خبر کړی ویلي د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتنځایونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې د وروستیو زلزلو له امله اغېزمن شوي وای، په دې زلزلو کې زیات شمېر څاروي مړه شوي او یا هم هغه چې ژوندې پاتې دي ګډ هم ګډ دي او هم ناروغه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 1500 زره ډیر څاروي له روغتیا ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر په 3مه په یو راپور کې ویلي چې د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتنې ځایونه ویجاړ شوي. په راپور کې راغلي چې ګڼې کورنۍ چې په خای د عاید لپاره په خپلو څارویو او کرنه تکیه کوله، اوس ان د خپلو ماشومانو د ورځنیو خوړو د پوره کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی دا چې ژمی مخ پر رسیدو دی، ځینمن کورنۍ د خپلو کرنیزو ځمکو د چمتو کولو او څارویو د ساتنې لپاره ډیر لږ وخت لري. په راپور کې ویل شوی چې د دې فرصت له لاسه ورکول کولای شي چې بزګران ښه حاصل ترلاسه نشي کړی او په راتلونکي کال کې د لوګي بحران لا پسې زیات شي. دغه سازمان د دې ننګونو د حل لپاره د 3.5 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوی چې دغه سازمان په سیمه کې د یوې شبکې د رامنځته کولو لپاره د څارویو د درملنې په هدف واکسین تطبیق کړي او د غرازې لګ تر لګه 15 شپک سوا ډیر مشوي څاروي په خوندې ډول لمنځوړي ترسو د وبود سرشینو د ککړتیا او انسانانو ته د څارویو د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلي وای ورستۍ زلزله دوی او دوی کروندو او څارویو ته سخت زیان رسولې. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو ځانمن شوی محمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې زیات شمېر څاروي په زلزله کې مړ شول، خو کوم چې ژوندې پاتې دي د روغتیا په اړه دا ډیر اندېښمن دي.
زیاتره پکې زخمي دي، ځینوم کې قیمتي دي، دوه غواګانې بس خرابې شي دي. زه مخکنه زیاتره مازل کو په موټر او څوکۍ بازار ته راوځو، بس هغه ورته وو بلو ډاکټر چې دی تا ډاکټران نه دي تاسو او بس کې بوځي نو هغه عمر پیسې غوړ چې هغه پیسې زموږ خبر دني شي برابر اول د خوراک لپاره نه بس هغه ته راوړي، بس هغه مرته واچول او بس دا چې به خطر بس جمی کې به خوراک بیس نه تاسو.
د ننګرهار د درینور ولسوالۍ یو زلزله ځپلی سردار نوري هم ورته شکایت وکړو.
زلزله کې تقریبا سره پورې بټول ټوټل مانونه لمه ځچلې فقط مانونه د سې استلې دي خلکو امزان سره ملته یو ځای کې د سې شړ ځای کې چې دې ته زیم نشته بل سې ډاکې پټو کې هم د سې یو ځای کې تړلې د ژمه مر روانه د خلکو تمومي مشکل دی. مانونه د پاره د سې خاص کوتونه شي چې د مرز لپاره او همدارنګ د ځایونو لپاره دولت نو مرستندو درلو غوښتنه ده چې دې
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له دې مخکې ویلي چې د افغانستان په ختیځ مرګونی زلزله کې زرګونه څاروي له منځه وړل شوي. دغه راز په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست د وترنري د برخې عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود ویلي چې د روسي زلزلې له امله د کونړ په درې ولسوالۍ کې زرګونه څاروي او کورني چرګان له منځه تللي. نوموړي ویلي چې د کونړ په څوکۍ نورګل او چپه دره ولسوالۍ کې نږدې 2500 غواګان او غوایان، نږدې 9500 پسونه وزې او دغه راز شاوخوا 350 اسونه او قچري او لزره ډیر کورنی چرګان وژل شوی. د 3 اگست په شپه یو درشمه د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ کې مرګونی زلزله وشو چې پراخه ویجاړی رامنځته کړي. د رسمي راپورونو لمخې په دې زلزله کې 200 ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول.
لښخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یوش میرافان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې دوی د بند په محل د طالبانو لوري په زور اعتراف ته اړستل شوی دي. دغه خبریالانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې تور پوری کړ. طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو سر هڅه کوي پر رسنوي فشار راوړي او د خبریالانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونه داسې محال دي چې تازه د مهدی انصاری په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا محل د طالبانو په بند کړي. په دې ویډیو کې هغه اعتراف کړی چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري لرله، خو د رسنیو د ملاتړ یو شمېر سازمانونو دا اعتراف جبري بللی او غندلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د مهدی انصاری د اعتراف ویډیو ته د رسنیو د ملاتړ سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره هم مهاله یو شمیر هغه افغان خبریالان چې مخکې د طالبانو حکومت بندیان کړي ادا کوي چې دوی هم د طالبانو لخوا د جبري اعترافونو کولو ته اړ شوي دي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو سره هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او خبریالان له کار کولو منع کړي. یوې خبریالې چې تازه د طالبانو له بنده خوشي شوي خو د موضوع د اساس سیا تلملی ونو غفتل نومې پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې دوی پر ضد متبلیغ کوي.
طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد متبلیغ کوي. رواني او فزیکی فشارونه دومره زیات و چې ډیرای کسان مجبوریدل هغه خبرې وکړي چې هیڅ نه وکړي. هغه یې زړه کړم چې په یو سند لاسلیک وکړم چې په کلیکل سبي و مالی وی بهرنۍ رسنۍ سره کار کړای. حالدا چې ما هیڅ کله کومې بهرنۍ رسنۍ سره کار نه وکړای.
یو بل خبریال چې دا موږ غوښتل نو موږ یې پر راپور کې خپور شي د رادیو ته په ویل کلی پیغام کې دا وکړه. سره لدې چې له یو کورنۍ ورسپانې سره کار کوي، طالبانو بهرنیو رسنیو سره د همکاري په تور ونیو او وروسته د جبري اعتراف کولو ته اړ کړ. دغه خبریالان زیات وی چې دغه جبري اعتراف نو خبرول نه یوازې د بیان ازادي تر پوښتنې لاندې کوي، بلکې په خبرې د دوی کورنۍ هم له ګواښ او فشار سره مخ کوي. دا څرګندونه داسې مهال دی چې د افغان خبریال مهدی انصاری چې د تیر کال د میزان میاشتې په ترڅ کې د طالبانو لخوا د دشت بلچی په سیمه کې نیول شو او د طالبانو لومړی محکمې د طالبانو پر ضد تبلیغ په تور یو نیم کال بندي کړی، د اعتراف یوې تازه ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. په دې ویډیو کې هغه ویلي چې له بهرنیو رسنیو سره یې همکاري درلوده. موږ هڅه وکړه د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملاتړي سازمانونه د مهدی انصاری جبري اعتراف اخیستل او خپرول له قضایي اصولو او د خبریالانو له حقونو سرغړونه بللې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان این عمل کرده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو دغه کار د عدالتانه محاکمه له اصول او د دغه خبریال له حقونو ښکاره سرغړونه بولی او غندي. دا ورځ پلیتا د رسنیو د ځپلو او د خبریالانو د محدودولو د بهيري و برخه ده چې د رسنیو د حرفوي کار او د هیواد د وګړو د حقونو لپاره جدی خطر رامنځته کوي
و حقوق شهروندان کشور می باشه به نحوی ایجاد میکنه.
نوموړی زیاته کړل چې دا محل تر لږ شپه خبریالان د کابل، غزنی او پروان په ولایتونو کې د طالبانو په بند کې دي او د طالبانو حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره ټول بندي خبریالان خوشی کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان هم د پنځشنبې په ورځ د اکتوبر په دوهمه په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا کار د بشري حقوقو د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب د اصل ښکاره نقص بللی او د مهدی انصاری او نورو بندي خبریالانو د بي شرطه او ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړي ده. په اعلامیه کې دغه شان د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو د خپلواکۍ ملاتړ ادارو غوښتي چې د افغانستان د خبریالانو د بې ځایه نیونو، د دوی پر وړاندې د فشارونو او نه د جبري اعترافونو د اخیستلو د پای ته رسیدو لپاره بیړني او جدي اقدامات وکړي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو طالبانو تل ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي او هیڅ خبریال د خپل رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول شوی. هغه دا چې تل د خبریالانو او د بیان د ازادۍ او بشري حقوقو د ملاتړ سازمانونو لخوا رد شوی ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو تحولات خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت.
که څه هم متحدو ایالاتونو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې، خو اسرائیلی پوځ د غزې په ښار کې د حملو د دوام خبر ورکوي، او په عین حال کې فلسطینی چارواکو ویلي چې بیګای ډیره سخت شپه تیره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې حماس او اسلامي جهاد ډلو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان ځینې برخې منلې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د اسرائیلو پوځ وایي چې لا هم د غزې په ښار کې پوځي عملیات روان دي، او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې خپلو مینو ته د نستنیږي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر اسرائیلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سمدستي ودروي. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې حماس او د اسلامي جهاد ډلو د اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. پاین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي دي چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخت تیره شو، او اسرائیلو لسګونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. بسال چې ادارې د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ژغورنې عملیات کوي زیاته کړه چې د اسرائیلو په بیگانه یو حمله کې شل کورونه ویجاړ شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې عملیات د غزې په ښار کې دي، او د دې سیمې له اوسیدونکو څخه غوښتي دي چې خپلو کورونو ته نه ځي. د پاوز ویان د ګروال اویخای ادرای پر خپل ایکس پڼول کل چې اسرائیلی پوځیان لا هم په دې سیمه کې عملیات کوي، او د خلکو ستنیدل خطرناک کار دی. په غزه کې د اسرائیلو په پرونیو حملو کې لکتر لګه او یا کسان وژل شوی وو. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل اسرائیل باید پر غزه بمباری سم دستي و دروي ترڅو یرغمل شوی کسان په خوندي او چټک ډول خوشی شي. حماس پرون مخام د ټرمپ د شل فقرې پلان ځینې برخې ومنلې، او اعلان یې وکړ چې چمتو ده ژوندي او مړه اسرائیلي برمته خوشي کړي، او د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو تکینی. خو دې ډلې د خپلو وسلو د سپارلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د حماس له دې اعلان وروسته ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه ولیکل چې دای باور لري دا ډله دایمي سولې ته چمتو ده. هغه پر اسرائیلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سمدستي ودروي څو اسرائیلي برمته په خوندي ډول راخوشي شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي نن وویل دا ډله له همدې شېبې د ټولو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو ده. د دې ډلې یو بل چارواکي وویل مصر چې مخکې هم د منځګړي رول لوبولی دی کولی شي د فلسطینی ډلو په ګډون د غزې د راتلونکي په اړه د یو کنفرانس کوربتوب وکړي. همداراز د اسلامي جهاد ډلې نن په یو بیان کې د ولسمشر ټرمپ د پلان په اړه د حماس دریځ تایید کړ.
له خبرونو ورآخوا،
په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبسار، حکم، ریفری یا امپایر بولي. تاسو به د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو د لوبسارانو په اړه ډیر کم. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبساران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو هم د کرکټ لوبې لوبسار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري، او تر اوسه یې یوازې د سلو نړیوالو لوبو لوبساری کړې ده. له ښاغلي پکتین سره زموږ همکار مرکه کړې او په بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې د هغه په خپل ژغ پیلېږي.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رول نه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهم لوبو لډلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو په لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدی جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږمه په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه رښتیا یو فشار لري. بیا په آسیایي جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونکړو، ماحول هغه انوایرمنت ډیر خراب شو، نو لدین ورسته دا لا نور سخته ولا. خو الحمدلله ما دی هند او پاکستان دوه لوبو کې لوبساری وکړه، خیر سره لوبه تر سره سوله.
احمد چا پکتین وای د ټولو لوبو د لوبساری شمیر یې سلګونو تر رسیدي چې کورنۍ لوبه هم پکې شامل دي. د خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبساری پر مهال داسې کومه لویه تیروتنه نه ده شوې چې لامل یې د لوبډلو یا لوبغاړو لنیو کې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبڅاری په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاری سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نزل کرکټ سره ومه. له 2002 کال نه راپېسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او ای سی سی، نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ دپاره دایر سو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نوموړی وایي د لوبڅاری د لومړی او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
سب د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضرورت دي. لومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبي په اصول او قواعدو باندې پوهیدل. چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده، د قوانینم تقریبا 240 قانون لري او هر قانون بیلې مادي لري. د ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضرور دي. ا دې د پالیسی باید یو خلوب سره ووسی.
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبساري چې 15 ورځې نه ده، هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولی. وڅلوي کلن احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکو دی. د زینو سنځول عمل په هربي پوهنتون کې زکړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبساري ته مخه کړې ده. پکتین وايي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی. خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅاري راضي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ناسا یا د امریکا د فضائی تحقیقاتو اداره غواړي چې په مدار کې انسانان ځای په ځای کې څو په راتلونکي کې دا انسانان سپوږمۍ ته لاړ شي. تر دې وړاندې هم کلونه پخوا امریکا لومړنی هیواد و چې انسان فضا ته واستوه. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر باندې کوي.
د امریکا فضائی تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کس سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت په پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکی شا هاوکینز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.